ایوی بلی گنی پا آوریدو ز محبوب شاه محبوب هر کلی کوم د مجلی پا نننی گنی که مو دا لنگی دا ارزخت او دود پاڑا راپور برابر کرده
دی دینی لحاظ دا نبی علیه السلام لنگی پسر کرده خو مخکل نبی علیه السلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابت دا
پا هنر جاج که لعرش ننگیال سرا پا پختو که دا تاریخی او پولیسی ناولونو جاج اخلو
پولیسی و او ورپسی چه ورسته و لسمه شروع دام پولیسی ناول ده با ما و غختل چه ترازا
پا فنکار برخه که لدولکی و هون که انارگل سرا ده غب پا فن خبری که و
دا سیاسه را تا بکشنه و باولو دو و دو تا بازه دو ستنه تا بازه اتیم ساوکا ساوکا شاوک سپر دو سم زده تن
پا ادب جام که ده استاد هدایت الله جوند تن که گو وزر پانه کی با لند کیسا رنزور احساس واوری
موشمه چې بهر د سړی غږ واورید را منډه کړه ترڅو چې سړی بایسکل درو هغه مخې ته ودرید
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوری د نوې درد نوې زخمی کی سرا وړم زکه دا زل راتلم داسې صحیح فرا وړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورخښو غمې که خرڅوی نه نو تاته تو فرا وړم
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د اکتوبر 2 منیټه د عدم تشدد نړیواله ورځ وه دا ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي خون نمانځنې په هغو هیوادونو کې ډیره بارزه وي چې په کوم هیوادونو کې جنگ روان وي دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري په 2001 میلادي کال وټاکل شو او تاریخي شالید یې د هند د نیمې وچې د عدم تشدد د لوی مبارز موهنداس ګاندی د زوکړې ورځ وه دا باید هېره نه کړو چې د هند په نیمه وچه کې د موهنداس ګاندی د عدم تشدد له سیاست سره سره په پښتون افغان وطن کې هم د دغه سیاست یو پیروکار موجود و خان عبدالغفار خان د عدم تشدد د سیاست هغه مبارز نوم دی چې په پښتنو کې د عدم تشدد لار د لومړي ځل لپاره رامنځته کړه او د ژوند تر پایه دغه سیاست ته وفادار پاتې شو په 2011 کال د اکتوبر په میاشت کې مې په هند کې د ګاندی للمسی تارا ګاندی سره وکتل هغې راته ویل چې باچا خان یې څو ځله کور ته ورغلی
हमारे घर ठहरते थे अपने बेटों के साथ
अच्छा अच्छा
और एक साथ पांच छह पठान लोग होते थे
دا وایي چې پښتانه باید د پاچا خان له سیاسته استفاده وکړي او د جنگ لار پرېږدي نور د عدم تشدد لار خپل کړي که چیرې پښتانه د پاچا خان سیاست درست مطالعه کړي نو زه فکر کوم چې د پښتنو ډېر مشکلات به حل شي هغه یو ډېر مبارز او زړه خوږ انسان و څو ځلې زموږ کور ته راغلی و او ما ته یې تحفې هم راوړی وي تارا گاندی ویل چی پا پختنو که با دا پاچا خان پا چیر انسانان دیر کم پیدا شی نو باید دا پاچا خان دا عدم تشدد سیاست مطالعه شی او دا روان ناورین دا کنترول لپارتر استفاده وشی دا رادیوی مجلی ننه گنا دا عدم تشدد دا سیاست پختون مبارز پاچا خان روح تردالی کو او پا پیل کی لفرشتی مرسل دا تیریونی فرهنگی خبر ناورو
په افغانستان کې د لومړني خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړل شو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري تیرونه د لومړي خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړ دغه موزیم د ترکی موزیم په نامه د کابل په څلورمه کارتي کې په فعالیت پیل کوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د ترکی موزیم د فعالیت جواز د صادرولو په وخت کې ویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې فرهنګي برخې ته زیات زیانونه اوښتي دي او د خصوصي موزیمونو جوړول کولی شي چې د فرهنګ د پرمختګ په لاره کې ګټور وي د هغه د څرګندونو له مخې موزیمونه د عامه ذهنیتونو د روښانولو مرجع ده او هر څوک چې د فرهنګ په برخه کې فعالیت وکړي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له هغو سره همکاري کوي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت موین زیاته کړه د دوو نورو خصوصي موزیمونو د فعالیت د جواز سندونه د قانوني پړاوونو د بشپړولو په حال کې دي او ډیر ژر به هغوی ته د فعالیت جواز ورکړل شي د ترکی د موزیم مسؤول یار محمد ترکی ویل چې په ترکی موزیم کې د افغانستان د معاصر تاریخ آثار ننداری ته وړاندې کیږي او دغه راز هنري او فرهنګي فعالیتونه به پکې ترسره شي د څرګندونو له مخې د فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې د خصوصي موزیمونو رول ارزښتناک دی په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسین ساپی په مشرۍ د هنر د عالی شورا غونډه کې پریکړه وشوه چې په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړ شي. په دې غونډه کې لومړی د هنر د عالی شورا مرستیال تیمورشاه د دغه شورا د یو کلن کارونو او فعالیتونو رپورټ وړاندې کړ. هغه ټینګار وکړ چې شورا کولی شي د خپل کاري کړنلارو په پام کې نیولو سره د هیواد په کچه په پراخ ډول خپل پروګرامونه تنظیم کړي او د خپل کار د لارې پر سر ستونزې لرې کړي او په دې لاره کې د دولت ملاتړ هم مهم وبوله. په دې غونډه کې د هنر د عالي شورا غړو هم د شورا د کاري چارو د ښه والي او د اړونده پروګرام د ښې همغږۍ په خاطر خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. په همدې ترتیب افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل په باب د علمي سیمینار د جوړولو او د هنر جشنوارې د ترسره کولو په موخه یوه کمیټه جوړه شوه چې په دې لاره کې کار وکړي او د کمیټې کاري رپورټ د شورا راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې د کتاب ټولولو کمپاین پیل کړ. د کونړ د مرکز اسد آباد ښار په زړه شهیدانو څلور لارې کې د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د معلولینو اتحادیې خیمه درولې چې په کې له خلکو څخه د غږیزو او لیکنو پیغامونو پر مټ هیله کېږي چې هغه کتابونه چې له دوی سره په کورونو کې پراته دي او دوی نلولي خیمې ته وروړي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس جنت ګل فدا ویل چې د کتاب ټولولو مخه یې په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود عامول دي. فدا زیاتوي چې پر ځان او نړۍ باندې د برلاسي لپاره اسانه او ارزانه لار د کتاب او لوست سره مینه ده. په همدې حال کې د کونړ د والی مرستیال ګل محمد بیدار هم د کتاب ارزښت تر بل هر څه لوړ ګڼي. هغه وایي په آخرت کې جنت او په نړۍ کې د پرمختګ حقیقت ته رسیدل د کتاب له پاڼو زده کېدلی شي. مرستیال والی له خلکو یې لوکړه چې دغه خیمې ته خپل اضافي کتابونه راوړي تر څو د کتاب مطالعې ترڅنګ د کتاب ورکونې دود راژوندی شي. په ورته وخت کې په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مشر فدا نوروي په پام کې لري چې د کتاب ټولولو لړۍ د دغه ولایت ولسوالۍ ته هم وغځوي. هغه د ټولنې له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د مطالعې په کولو سره دغه دود بیا راژوندی کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی عامر حشمت لاژمن وایي د کونړ فرهنګ پالو او معارف پالو ځوانانو تر دې دمه لسګونه بیلابیل کتابونه د کتاب راټولونې په لړ کې زموږ په واک کې راکړي دي.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې د ستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک د ستار دی یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خوینه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو لمخې یو چاته دستار پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. زموږ همکار نوریا جبارخیل د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړۍ تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړۍ د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلې شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړۍ د پښتنو قومي نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قومي نښه ده او قومي نښه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلاناوه نو په پکړۍ کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړۍ د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي کلیوي خوا دستار پښتني ارزښت لري، لبل خو لونګي تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګي په سر کړی، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابت ده چې دا لونګي وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګي به په سر کول او په ټول ملتونو کې لونګي شته، خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سره معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زئی پاړه وایي.
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه نوم ومسکي.
د کندهار اوسیدونکي و 50 کلن علي احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړي ارزښت قائل دي. نوموړی په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي.
دا لونګۍ چې ډېر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تورې نریلي کې دي او زرینې دي، ډیزاین والا دي. دا د ښار خلک چې د ودو ته چتړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین والا ساده ډیزاین والا دا خلک یې تړي، او د اطرافو خلک چې دي هغه ساده لونګۍ تړي، او دا چنو کې پخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګۍ تړي. ځوانان یم تړي، خام پلوګدار دي هغه ځوانان یم تړي، سپینږي یم تړي، او پاجونه چې دي هغه د لیو انیمان تړي، له د اطرافو خلک تړي. کله مثال خبرې المند او ارغنده او داشا
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 متر پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهوري هم دي. د کوچیانو لیوه ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو لري لونګۍ؟ لري څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبره زه چې په میاس کې لونګۍ وانه خلم ده ښه میاس کې به یې پړګۍ یا لونګۍ نو هغه هم د شي نه خلم. 15000 شپږ افغانۍ په ورنه کوم غټره مم نه.
نمونه را تخصای سي؟
نمونه اخته سم یو دغه مثال ورکمنی هندي لونګۍ تړه په پکول کې بیا باجو کې چرانی پکول فرمایشه جوړو نو دا شای زو استعمال نه وجری پړګۍ نه دي نام تړم.
ام دا اوس وکړ کې څو دانی لونګۍ ولري؟
یار تقریبا درو خو نسمې لا یو شل دانی خو بي
شل دانی لونګۍ بیا څنګه داسې کې مينځي خرابېږي نه؟
بیا دې دوبي د ورلو دوبي دغه جوړ کې ده.
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې په سختي کا
نه ډیر اسان یم خو دا ریواج او رسم دغه موږ بدې لا دونه نه دی باندې شرمې کو باجو وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې تاسو حاضر نه یا لونګۍ نه دې چې باجو وخت کې مړی ژوندی دراسو بیا نو ځان بدر د کاری ودا لونګۍ مې نه دراسو شرم ده.
لونګۍ سره معمولا څر هم کالی تاغوندی؟ آیا امرنګ دی لونګۍ دی کنه؟
نه نه کالی چې کوم را برابر سو ده کوم خوان راګل ما سره مونږ مثال باجه ورکې واسکا دی اورنګ خو خسي دز یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږه غا حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سو مغه غوندو کوم رنګ خو خسي جامع مغه رنګ مونږ خو خسي مثال دا رنګ بر کوم غا نه لرو
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خېخې مسله چې البته دی خوخه بیا لونګي ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ هم داسته باجه ورکې چې اوس وادي مثال خپلوانو چا لگا دی سپینګره ملک مسیر یا څوک ورسي هغه ته بیا مونږه دا درنګ
د خاغلی کوچی په خبره چې دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګۍ په سروي، او که څوک دا کار ونه کړي نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملنډې وهي.
اس پہ ہر کتوچ گیگی اس پہ ہر جڑا پوری گی اس پہ ہر کتوچ گیگی اس پہ ہر جڑا پوری گی یو باتر ملت غرقی گی.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کاله وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغیر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروشتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراک پښتنه مرسره دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چې کار کړی وینو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړ؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینا مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدي ته ما دا مشوره ورکړې وه چې تر ازه تر لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک کوم دې کار ته ته په دې برخه کې کار وکاو. بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما لغه نه مخکې پلان درلود، ډیر فکر مې پکړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسایل مو پکې رانغښتي و، خو تاریخي ناولونه مو نه درلودل، ساینس فکشن ناولونه مو نه درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مو نه درلودل، دا کمبود و. نو چون زما لومړنی ناول چې و هغه پولیسي و او ورپسې چې ورسته ولسمشر و، دا پولیسي ناول دی، به ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه داسې یو حادثه وه چې دغه لپاره په کار داسې و چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه وه او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار و، نو ما ځکه پرېکړه وکړه چې بیا دغسې د وروستی ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
ننګیال صاحب، که څه هم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د یوې داسې پیښې نه پرده پورته کول چې همدا اوس هم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلی او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده، څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوس هم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه دا کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل، هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې د ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل، چا ورته ویلي چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړي، وای چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکي انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپل به ویل کې دې سزا مر شم او څوک مې د خخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرأت ونه کړم چې هغه یې کولی سزا یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حق باندې ډیر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک کړه چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلی دی هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته، ډیر خوند راکړه او ډیر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمیر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي، نو خامخا دې دپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی دپاره د لارښوونه څه ده، څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري، و نابغه دا نه دی چې په ټولو علومو کې د ده نبوغته ورسي، ګنا به غدا ده چې په یوې برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساينس فیکشن، مینه، ټولنیز، بیا د پمغه برخه کې لیکوالي وکي. یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسيږي. نو یو مشوره به ممدای چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم به دی چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي، هغه برخه کې شته غواړي لیکلو کې، او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار داد چې ډیر زیات تحقیق وکړي. او بل مهمه دا ده، ما چې دا تجربه کړم چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړي ناول ولیکي، دا فوکس باید ډیر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بحر دی، یا د یو ولسمشر ژوند یو بحر دی، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډیره پراخه برخه لري. نو دغه فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بحر دی چې ته پکې نه نوځې نو لاره در نه ورکیږي. نو خلار هم دا ده چې د ژوند یو برخه باندې فوکس وکړي، هغه ته تحقیق وکړي او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا مغه برخه باندې تکرار وکړي.
یا چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما ورسته لدینه درکړه، دلته یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. که زه یو تاریخي ناول لیکم، کچیر ما سل په سل کې په دې باندې عقیده درلودلای چې زه سم ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول تر واړه و، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د افسانو هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږ چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو، د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده، نو زه هم دلته هغه سوژې شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري. نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانې وکولې چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولم، نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کېږي، نو د لیکوال او د فلم جوړوونکي افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نه شته دی؟ خو دا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا دی چې دغسې کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. که موږ وسو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیره جدي او سو ارخیزه موضوع وه، چې ځینو ته ښه، ځینو ته عتل وه، ځینو ته خاین وه، هغه په داسې یو شکل ټولنه ته وړاندې کړو لکه تفریحي، لکه تنزي، لکه کومیډي، لکه د وخت د تیرېدو لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر ښایسته سینګار ورته وکړي، هغه د خلکو په خوښه برابر کې وړاندې کړي، خو په منځ کې بیا ډیر جدي مسایل شته ده.
هم بل هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم بل موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، له دې وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پورې تاریخي پولیسي حیثیت ولري؟
او زه پلان لرم، زما را روان ناول چې دی لیوانی ولسمشر دی، هغه په ارواحات داود خان باندې ځلیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی، د کاپی رایټ مسله ده. ما 2000 وتم کې ولسمشر ما وژلی ولیکل، هغه نوروسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا دویم کتاب وروسته ولسمشر شو، دریم زما همدا لیوانی ولسمشر. په دې منځ کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې یوازې په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نومي خوي، او د نټول لیکوالان هم خبر دي، نو هغه د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کړي، هم محتوا یې په زړه پوري. نو دې لړۍ ته تر څو پورې چې ولسمشر زه ورته دوام ورکوم، او زه به خپل دغه د یا تاریخي پولیسي ناولونه یا هم یوازې پولیسي ناولونه ته انشاءالله دوام ورکوم.
ډیر مننه.
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقي په محفلونو کې ډولکې غږوي وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسي ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي؟
د ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي ژغه.
موسیقي خوري دی دي چې شي ژغه په موسیقي
کې. ډولک؟
ډولک ژغه. خیر وژغه اوس څه ډول ژغه؟ وا دوا دې ساده خو دې شو زده کړې دا ولا
ولا گزاره کوم.
څور وخت کې جوړه کوې؟
15 کال کې.
15 کال کې چې څور وخت تاسو زده کوډه
یار یو کال کې زده کوم.
ډولک دی ولې زده کوډه دې پر تاسو زده کوچی ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي شوق ورسره
یار ډیر شوق ورسره او ډیر شوق ورسره ډولک سره
هغه شوق چې دا ول ورسره وستې ما شوق ورسره
او وستې ما شوق ورسره ډیر څه کم څه نه ده
ولې ډیر څه ولې
خو ما د سره مين نه
دا دا غول چې زده کو پرس کده سي دو درې سندر دې پکې زده وې داسې دو درې طرزونه یا دو درې هغه لا یوری د موسیقي چورته واغه د پکې زده وست ډیر زکړي کڅو
او وست ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل د سیاسر ته کوښنه و بوبول دو و دو ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم ساو کا ساو کا شاو کا پر وسم زده تان ټای
چې تیو زیاده یو بل ډول وټکو چې څو ډول خوند کوي مثلا تای ور و او سیر بیا بل ډول نغمه پولیسه د سپورتای یو ځای د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
څه هم پښتو هم پارسي دواله غوولس
که دواله ژغولس له کوم سندرغاړو سره له څه ډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دواله
د سې مشخص یو څوک سندرغاړی معلوم ده ک ته د هر چا سره زیار څوک چې ساز ژغې تور سره زی
زه خو ډېر له محمد ګل او حبیب تو سره زم د دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره به ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره به ډېر
ستړی کوي دې نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوي نو وس سره عادت څه وایم په ور بسره کې دمو سره عادت
لاسونه دې نه خوږي
یا وس نه خوږي مخته خو دې وس نه لاسونه خوږي
دا اکثره خلک چې دره باپ د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسي کوي ته مخته دې
څوري خوند په اخلي څومره ځینی خلک دسی چې پرسکا یو څوک را باب شغي هغه هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکیږي ته چې کله کله ډوله کوي څوري پکې غرکیږي
بخیر ډیر پکې غرکیږي مخیم جذبه اخلي
دولک زموج هغه بشاید چې دوی زموج لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوید هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموج هغه ملی سندره ده مطلب لا تړي د یاد است چې زموج افغانستان په پیژندل کیږي
د پښتو ژبې یو وتلې هنرمند استاد هدایت الله د نه اویا کلونو په عمر ومړ. استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وې. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تنکیږو. د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندري ویلي چې شاوخوا څلوېښت کاله وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د نه اویا کلونو په عمر له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته په پېښور کې تېره اونۍ مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګپالو او هنرمندانو خواشینی څرګنده کړه. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګ بیسوب سیمه کې زیږیدلی و د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تېره کړې وه. له تېرې ډېرې مودې راهیسې ناروغ و. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تېرېدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی، مینه یې ورکړي، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل. په ورېښمین خیال کې د استاد هدایت الله یو سندره اورو.
ملہم
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانی په نننې برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو. دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
زرپانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 بیت روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دنې پاتې دي. چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړي غږ واورید را منډې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودریده. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی. خورځې جوړه په 15 بیته یوازې د 2 جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه په درز سره ځان پسې را بند کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودریده چې ګوندې ماشومه المور نه پیسې راوخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ را معلومه نه شوه. هلته مینه خپلې بابۍ ته په زاره وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي. خو بابۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زارۍ کوي، کله د بابۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. بابۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه بابۍ. خو بابۍ یې پرې رابرګه شي. یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه؟ ببۍ مینه یې؟ تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړې ده، نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل را مات شو. په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، ته راته یوه روپۍ هم مه راکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه. سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه. ځه ورکشه، خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو. یو عالم خوشحالۍ یې په زړه کې ځای ونیوه. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه بلانه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورساوه. دېرې ته یې په رسېدلو یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. آخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه و. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه. پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړی والا خو نه و، خزانه خو به دې نه وي ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه. خو چورګوړی والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه. ستا مور هم دا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې. په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورساوه. د مور تصویر یې راواخیست. له سلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې غلي شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې.
تایر زلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورخمین خیال په دې برخه کې د تایر زلاند شیرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سره اورم، زکه دا زل راتلمه داسې صحیح فرا اورم. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سره اورم، زکه دا زل راتلمه داسې صحیح فرا وړما. د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورکښوې غمه، که خرڅوی نه نو تاته تو فرا وړما. تمی پریدی دو وقت سنگل که دا بلاو مختا لطا چی ورک شیلار زدر تا دیوار آورما نه زگی لکرم نه غور زیاده اوم تا تا نه زگی لکرم نه غور زیاده اوم تا تا نه جنگ که اوما نه دی مختای نه راورما خوبون چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ خوبون چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په حال نه دی تیاری یار د زمکی پر مخ زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم کرلی اوخ کی میدانی یار د زمکی پر مخ زنگل ده زب کی د خپل زړه د رضاګانی اورم زنگل ده زب کی د خپل زړه د رضاګانی اورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ نه چا شوند باندې شور د لفظونو د مرگ نه د چا شوند باندې شور د لفظونو د مرگ نه چا سره وی آینی یار د زمکی پر مخ زړونه اوڅه نو هګیری یا ماتم زړونه اوڅه نو هګیری یا ماتم او یا خالی وی خارې یار د زمکی پر مخ نظم لپه کی زرغون تایر شمل رڼا نه زما لپه کی زرغون تایرا شول رڼا نه خوشبو ولی داغه یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ زنگل دی زه پکې د خپل زړه د رضاګانې اورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ زندگی زندگی غم ندې زندگی ما جلا تو کویوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت میں یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تھوڑا